سلامونه اجملان دی مو د ازادي رادیو په دې ما خمنې خبري مجلې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل ویدیس کې دوه خبرګو چاودنو لک تر لګو کسان وشهیدي.
په دوه جداګانه تروریستي پیښو کې وطن ملکی وګړي شهیدان شوي.
او په دې کرونا وایروس دریمې څپې د کابل او نورو ولایتونو پر روغتونونو فشار زیات کړی.
څومره چې ارقام جوړیږي عمره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړیږي. ورسره زموږ روغتیایي مرکز باندې ناروغانو لوړې دوباره هم
په هلمند کې د جګړې د لومړۍ کرښې کروندګر بیړه کوي چې د غنمو فصل راټول کړي څو د جګړې د اور خوراک
شي. خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله چې د ګرده کال خواري ده چې د چینې چې یو مرمۍ پکې ومچلي درمندان وسوځي.
افغان چارواکي وایي دوی د کابل هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت خپله پر غاړه اخلي. د ملي امنیت شورا دا خبره وروسته له هغې کوي چې ترکیز واکونه ته د دې هوایي ډګر د امنیت د سپارلو په اړه رپورټونه خپاره. پر دې سربیره به یو شمېر نور رپورټونه مو لرو، خو پایل صالح محمد صالح له خبرونو کوي.
په کابل کې چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. په غور او بادغیس کې د جګړو اورا پورونه ورکول شوي. سعودي عربستان یوازې خپلو واکسین شویو وګړو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. د کابل په شپږمه او دیارلسمه ناحیو کې د سورلی پر موټرو چاودنې سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ یو ویان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي په دغو چاودنو کې لږ تر لږه اوه کسان وژل سوي.
له بده مرغه د دغو پیښو په پایله کې زموږ اووه هیوادوال شهیدان او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیتي ډله د دواړو پیښو په څېړنه بوخته ده. له بده مرغه دواړو پیښو قربانیان ملکی وګړي دي.
یوه چاودنه په مهتاب قلعه او بله محمد علي جناح روغتون ته څېرمه سوې ده. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د کابل امنیه قمانداني وایي چې تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پنځه غړي چې له واده راستنېدل تر تښتول کېدو وروسته وژل سوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا د وسلوالو طالبانو کار بللی، خو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې یو سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالۍ نن غرمه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوې ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوي وایي چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالۍ او امنیه قمانداني له ودانیو وتلي دي. خو د غور والي عبدالظاهر فیضزاده وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یوه پوسته په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر لاسو بجو په تماس کې وم. د طالبانو له لاسو تر دیرسو پورې کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم لاسو ته رسیږي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو نونس امنیتي سرتیری وژلي او د ولسوالۍ بازار یې تېره شپه نیولی دی. په بل خبر کې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې نن سهار د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې د یوه کس مړی ترلاسه سوی، یو ماشوم ژغورل سوی او اته کسان تری تم دي. بلخوا د بادغیس والي وایي د مقر ولسوالۍ په سنګ یاتاش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ترلاسو زیات وسلوال طالبان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې له تېرې شپې جګړه روانه ده او له نن سهاره د ملي اردو له یوه کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ویلي چې شاوخوا دوه سوه سرتېري له کومې نښتې پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې ګونو سرتیری له وسلو او مهماتو سره یو ځای دوی ته ورغوشتي دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړي. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبا اوج ته رسیدلې د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
په دې کې وینټیلاټورونه، مونیټورونه، د زړه ماشینونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیګا موږ د آریانا هوایي افغان شرکت له لارې د شینجیانګ څخه اورومچی څخه کابل ته انتقال کړ او بیګا نا وخته کابل ته ورسېدل.
چین په وروستیو کې له افغانستان سره د کورونا ضد 1 لک ډوزه واکسین مرسته وکړه. د سعودي عربستان چارواکي وایي د دغه هیواد په زرګونو واکسین سوي وګړي به سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ولري. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د حج او عمرې وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه مراسم به د سعودي عربستان 6000 وګړو او اوسیدونکو ته پرانیستي وي. وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د حج فریضه ادا کړي باید جدي ناروغي ونه لري، واکسین سوي وي، عمرونه یې د 1315 کلونو ترمنځ وي. د کورونا تروبا مخکې هر کال تر 2 میلیونو ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. چارواکو تیر کال د سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته په دغو مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه. په پام کې د سږ کال د حج مراسم د جولای میاشتې له 12 تر 22 ترسره سي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره شوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي، موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او له روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حادثو مخه نیولی سي. هغه کسان چې د دغو اطلاعاتو د افشا هڅه وکړي د بند د سزا تر څنګ د نظربندۍ، جبري کار او د جریمې په توګه د څه باندې 1300 د معاش ګرځولو سره مخامخېدای سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33.15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.30، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.25، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.29.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ساتي radio.com کې هم کتلی شئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په لویدیځ کې په نننیو 2 چاودنو کې 8 تنه ملکیان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. نور حل په دې ریپورت کې:
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن له غرمې وروسته په 2 جلا چاودنو کې 8 تنه ملکیان وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان حمید روشن ازادي راډیو ته وویل، لومړۍ چاودنه د 13 ناحیې اړوند د پولیسو په تمځای کې په یو ټونس ډوله موټر سوي چې له امله یې 1 تن وژل سوی او د یوې ښځې په ګډون 4 نور ټپیان سوي دي. ښاغلی روشن زیاتوي چې په ورته بله چاودنه کې چې دا هم په یو ټونس ډوله موټر د 6 ناحیې اړوند په مهتاب کلا سیمه کې سوې ده، له امله یې د یوې ښځې په ګډون 6 تنه وژل سوي او 2 نور ټپیان دي.
نن له غرمې وروسته په 2 جداګانه تروریستي پیښو کې 8 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. یوه پیښه د 6 ناحیې اړوند د مهتاب کلا په سیمه کې پر یو ټونس موټر د مین چاودنه ده چې په پایله کې 6 تنه د یوې ښځې په ګډون شهیدان شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. همدارس بیا د 13 ناحیې اړوند په اسګای سرپل سیمه کې هم په ورته پیښه کې 1 تن شهید شوی او 4 تنه نور د یوې ښځې په ګډون ټپیان شوي.
تر اوسه کوم چا یا کومې وسله والې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې تېره شپه ناوخته د پغمان ولسوالۍ اړوند د ارغندې په سیمه کې 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو طالبانو له موټره ښکته کړي او بیا یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ناامنۍ زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د سعودي عربستان د پاچا سلاکار او د حرم د جومات امام تیره ورځ د حج او اوقاف له وزیر سره په خبرو کې له سیاسي حل لارې د افغانستان د ستونزې په هواري ټینګار کړی. دا خبر وروسته له هغه دي چې د پنجشنبه په ورځ سعودي عربستان د افغانستان د سولې د اعلان په نوم د افغان او پاکستاني علماو د یوې ناستې کوربه و. نور حل په دې ریپورت کې:
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وای د سعودي عربستان د پاچا سلاکار او د حرم د جماعت امام عبدالرحمن سدیس افغانستان د حج او اوقاف وزارت وزیر سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي حل لاره او خبرو کې دی. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کتنا او خبرې تیره ورځ شوې دي.
د وروستي کانفرانس پاکلې خبرې وکړې، لوغت خپل ملاتړ اعلان کړل. حقیقتنامه چې په دغه کانفرانس کې نهایي شوی و، د هغې تایید او ملاتړ یې وکړل او غوښتنه یې وکړه چې افغانستان کې وزنۍ لاره سوله ده او موږ ټول لوري دې ته هڅوو چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي او د افغانستان دا 30 کلن ناورین د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو له لارې هوارېږي او د سعودي علما او د سعودي دولت به همیشه د افغانستان ولس او خلکو تر شا ولاړ وي.
سنی علماء و ناسته د تیرې پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان د مکې په ښار کې د هغه وخت په قربتوب جوړه شوې وه چې د یو شپاړس مدهیز پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویلي دی چې په دغه ناسته کې د پاکستان ډېرو نفوذ لرونکو علماو چې مخکې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې وه وویل چې په دغه هېواد کې روانه جګړه ورور وژنه ده او مشروعیت نه لري. له دغې غونډې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هېواد د بشر د حقوقو کمیسیون هم ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا شانغونډې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دغې غونډې په تړاو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، د افغانستان د اوسنۍ ستونزې د هواري په موخه 10 میاشتې کېږي چې خبرې پیل شوې دي. یادونه ده چې مخکې تر دې هم د افغانستان د جګړې د ختمولو په هدف د بېلابېلو هېوادونو د علماو غونډې جوړې شوې خو ښکاره
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ورسته ترغی چې په هلمند کې د چغلو ل عمله د یو شمیر کروندګرو او بزګرانو د غنمو حاصلات او کروندي د وور د لمبو خوراک شوي. د دې ولایت په جنگي کمربندي سمو کې کروندګر د خپل زمکو څخه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو کې تلوار کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو په اساس سکل به په دې ولایت کې 15 لک میټریک ټنه غنم ترلاسه شي. په اړه یې پامکړې دی ریپورت ته.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکول بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس جریبه ځمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسېدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسي.
دغه غنم جاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ډیر دی. لو خلق کوشش کیے سے رخبل غلارا تو لکی دگر دکال خوارد سنی سے مرمئی پشتون فلی درمندان وس وزی داغم خوارد داغت ولاڑی.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کروندې د مرموی د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځیدي. بزګران او ځمکلورونکي وایي ارسی به چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي خو پر ځمکه ولاړ غنم لو او راټول کړي. محمد شاه چې د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژیړ دی، غنم وچ دی، سوزي، ټکان دی، د ټکانو څخه آزاد دی، چې په نیمه یې ریبی لري دی وس
دغه بیره د کې وښه ولا په وس موږ دغه وس دغه یو کوټ نه دی، یو کوټ موږ ولا ک په اعتبار چې موږ دغه وری بوزو خلاص ټکان چې موږ مجبور یو چې زو کوولم.
په اینی وخت کې په هلمند کې د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست رئیس زلمی الکو سرشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداری رئیس زیاتوي چې سرشکال به په هلمند کې 15 لک میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لک میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو،
چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو، خو متاسفانه د موسمي جنګونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلا هم جریان لري، تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز ځمکې د جنګ له امله سوځل شوي دي. همداشان په ناوې ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوځل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوځل شوی دی. بنان موږ همیشه غږ د سولې دی، د اوربند دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور شوي چې لیلام یې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا درېمې څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم سخته اغیزه کړې او ستر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت د چارواکو له قوله له افغانستان به روانه اونۍ د کرونا وبا د درېمې څپې تر لوړ ګراف ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
افغانستان او د کرونا وبا د درېمې څپې ګواښ د عامې روغتیا وزارت د دې ګواښ له کبله په ټول روغتیایي سیستم د بدې اغیزې خبر ورکوي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي اوس مهال دوی د تیرو شلو کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډېر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د درېمې څپې د ګراف لوړې کچې ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې د مخکې ګراف ته ګورو ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مرکز باندې د ناروغانو لوړې دربار هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو ورو د مثبتو پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنې هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی، خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوې ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یوه حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. له دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړي. سر لننه په ټول هیواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې، د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي، تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته. او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري وغوښتي چې تر دوو اونیو د خپلو بندیانو پوښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سفی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هیواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بندیانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په مخه تر بلې خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غواړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي افغانانو د کورونا او بعد د دریمې څپې پر وړاندې خپل ورتیا او توان وخود. خغلی غنی چې د چین لخوا د وسو وزردوز واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې ویلي د هیواد روغتیایي سکتور د کورونا د دویمې څپې په پرتله ښه شوی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړینې تر ټولو لوړ شمیر چې 18 تنه کې ثبت شوی دی، خو پر دې ناروغۍ د نویو اخته شویو په شمیر کې د تیرو څو ورځو په پرتله لږ څه کموالی راغلی، او د هغو 3,402 تنو له ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایله یې مثبت راوتي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمیر 9,818 تنو ته ورسید چې له دې 3,520 تنه مړه شوي دي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري د کرونا د زیاتېدو په اړه مو رپورټ واورېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا درېمه څپه په چټکۍ خپریږي، دغه ناروغۍ هره ورځ د لسګونو افغانانو ژوند هم اخلي. په دې لړ کې د افغانستان نامتو لرغونپوه پوهاند رسول باوري د کرونا د ناروغۍ له کبله د نړۍ نه سترګې پټې کړې دي. په اړه یې پام وکړئ دغه رپورټ.
د افغانستان مشهور لرغونپوه د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرستیال پوهاند محمد رسول باوري د 68 کلنۍ په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلی باوری په کووید 19 ناروغی اخته و. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
خان باوری د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه ترسره کړه، نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې دپاره بېساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بېشمېره آبدې ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کېښودل شول.
خو ښاغلی مومند په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه و. مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغونپوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دري ژبې د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیا وو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې څیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونې ده چې تر ښاغلي باوري درې ورځې مخکې له تېرې چهارشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کووېډ 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی و. دا په تېرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا وایرس له امله نړیږي. کورونا وایرس تېر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خو د ځینو پټه کړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوي. د دې شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې شي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې ترکیې په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدي چاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته یې د انتقال د ګډ قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمېر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبرو اترو وروسته تیرونی په خپلونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبان بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو نن د ماشومانو د شاخه کارونو یا کار پر ضد نړیواله ورځ ده. په دې ورځ هغه ماشومانو ته پاملرنه اړول کیږي چې د ښوونځي د تګ پر ځای په مزدورۍ خواري او درنو کارونو بوختي. په افغانستان کې زموږ خبریالانو له څو ماشومانو سره خبرې کړې دي. د دوی څرګندونې اورو.
زه میرویس یم، د خانکی سیمې یم. اوس رمجرسی په سولک پراته یو شینرلی مسکینان یو تل یاره غلی یم. په دې سیمه کې نیشو نیشم په سلرمه نیولې دي. د دوه ورځې کېږي تل یاره غلی دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت یې دا چې ټولوی دا قدر مو ټول کلی دا زه یا د ډیر لس کال به یم دا لیاره غلی نو خو شینر له څوک مکتب ولتم په خپل کور سره موبایل یاغه طالبان باندې کې ورته لیاره مجسوی بو چونه دا نو مجبور یا ټول مجبور یی چې مجبور نه ان سره څه کی ټولې
نو متشر دې ما پلان مرد مې پدای کې مکتب نه سم ورغړو چې مکتب مرته کوم چور کې موږ د ګاډي چلوم زم کور چلوم ورور جانه ورغړو چې کوم حکومت مرته مکتب جوړ کې
زدلن وای کار کوم مکتب نه دی وای مدرسه نه دی درس نه دی وای خو نه یک په وزر شاګردم یا مرد دی ته جنگ کې والا خدا جنگونه دی وای نو خو مرد را برسوی نه دی مکتب نه ست مدرسه نه ست.
ابراهیم دغه د مکتب بسې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنګونه
څوري وخت کې دا رنګ کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دې شي کې ورونه دې شي کې
ورونه نه لرم بلار مې کړو چې ونی کړ
نو مې یا شپه ولاد مرولو سیدل کې ما بلار مې نقشانی کټ کې پروت دې په وړاندې در دې او مونږه کټالې دې استلو مونږ هم غواړو چې سعودي وړو شان سکول ته لاړ شو دا سر شي او ماښام شو مونږ دغه پیټولي درانه درانه چې لاړ شو خوب نه راځي د ستړي چې څه ته یو لږ نه څوک مې نور نشته دی او دا ټول کور ما ته را په غاړه دی زم وطن له خدمت تو کوم زه د قلاسي د ټرالي رو باسم او څوک غریبي ده نه
د کلاد او ټاپور د ولسوالۍ ما او پټل کې شاګردي کوي چې شهر اخی او کوټ ور د لوخي موخي ولې انځدا لار مشور جوړې ما د وکاسان پور کې لرو څوک د غاټي وړې نشته.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ د وی پانې پته د ازادي رادیو ډاټ کام چې پکې زموږ ریپورتونه په تفصیل لکسونه ویډیوګانو سره کتل شي. مخکې لدی چې سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی د شون ل رنگونو څخه یو بل رنگ راغلو.
دا ژوند رنگونه.
زمانم زهرا د کابل ولایت نه يم.
ښه زهرا جانې، څوم سم کې؟
زه شپږم سم
کې. څنګه دا اوس مکتب ته ځې که قرنطین استې؟
زه غواړم قرنطین مې خوښ ده د ځان ساتنه لپاره، خو د ما مکتب پاتې کېږي، درسونه هم پاتې کېږي. زه غواړم مکتب مې شروع شي.
اوس کور کې چې البته قرنطین یې دا دوه هفتې، بیا درس وایې چا سره استاد لرې که څنګه؟
او زه زما کورس همسایه همدا ماته درس راکوي او زه درس وایم کور کې. چې اس کلام تمبل نشم
زل سه ماسکا چې د سکاشه غون دی بیرون چوزې څنګه
ماسکا چوم سکاشه چوم او د باندې نچ راغلم لاسونه مینځم کلی ټکوم دوه متر فاصله مراتم
کله چې په کور کې او قرنټینی بیا د مور سره کار مار شي کوي کومه کوي کنه
اولین کوم ام کار کوم ام درس وایم مور سره مې کار کوم مثلا پیالې مینځم کور جمعوم چی جمعوم چې به مور مې ماته ډېره هکوي ما باندې ډېر افتخار کوي
آفرین نور خواهین درون تا چه بایل لارش پا قرانتین که چی او که داد وفتی چی پا کور کی دی البته
با منور خور و رور تا پیام لارم چی باید خپل قرانتین که باید درس وی او کوششو کهی او کور کارو که مرستو کهی او درس موی دسته چی سوریال تاو گورینو تماشاو کهی خوشحال او سیدن قرانتین چی قرانتین دی پارانا را قرانتین دی لاری در چی تا کورونا جی دیو گرنه او درس دیوه
دیده زیاده منان
تاسو نه مرنه